په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ، او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یکشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر 28مه. پیل په خبرونو کوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو، د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان سته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک د رغونې چارې پرون په باګرامۍ او سیمو کې پیل سوې. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 150 کیلومتره په شاوخوا کې وي، د کابل له باګرامۍ او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، خوږیاڼیو او سره رود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یو ځای کیږي. د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د رغونې پلان د پرزیدلي جمهوري نظام لخوا جوړ شوی و. په شمالي وزیرستان کې پر یوه پوسته پرون د ځانمرګ برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پیشه په میرالي کې سوي او ټاپیان روغتونونو ته لېږدول سوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي، پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې ده. پرون په جلا پیښه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ بولسوالی کې پر یوه پوځي کاروان د ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي، خو د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ورکول سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران وروستۍ هوایي حملې به په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د څپر کې ته د پایتک کښېږدي. ښاغلی بایدن پرون خبرلانو ته وویل ښکاري چې اسرائیلو له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف نه دي په نښه کړي، او دی هیله مند دی چې دا به د روان کړکیچ پای وي. د بایدن اداره بیره لرله چې ښایي اسرائیل د ایران د تیلو یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې د ایران لخوا د روانې اکتوبر میاشتې د د حملو په جواب کې د جمعې په ماښام ایران د یوې هدفي او دقیقې حملې په نتیجه کې په نښه کړ. په فلیپین کې د ترامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدو له کبله د مړو او تری تم سو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسید. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي طوفان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پیل سو چې لږ تر لږه 15 کسان یې مړه کړي او 140 نور تری تم دي. اټکل دی چې د مړو شمیر زیات سي. د مکسیکو چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د یوې لارۍ او بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي او شپږ نور ژوبل دي. د مکسیکو چارواکو د پیښې په لومړیو کې د مړو شمیر 24 یاد کړی و. د زکات کاس ایالت چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي د ژغورونکو او متخصصانو له هڅو وروسته د مړو تایید سوی شمیر 19 دی او شپږ کسان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د روسیې په کیروف سیمه کې د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه سوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ویلي د پخواني شوروي اتحاد پر مهال دغه جوړه سوې MI-2 ډوله څرخیل وتکه بلیین کې کلي ته څیرمه نسکوره سوې ده. دا کلی د مسکو د شمال ختیځ په شاوخوا 200 کیلومتره کې پروت دی. د راپورونو پر اساس په الوتکې کې د پیلوټ تر څنګ یو ډاکټر او دوه روغتیایي کارکوونکي حاضر وو. د پیښې د لامل په اړه څېړنې پیل سوي دي. په ګرجستان کې رای ورکوونکي پرون د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. د دې هیواد په عمومي پارلماني ټاکنو کې رای ورکړي. دغه ټاکنې ځکه مهمې بلل کیږي چې د دې هیواد تګلوري به یا د اروپایي ټولنې یا د روسیې پر لوري وټاکي. په دغو ټاکنو کې د ګرجستان د ارمان په نوم واکمن ګوند چې له 2012 میلادي کال راهیسې واک چلوي د اپوزیسون له ګوندونو سره سیالي کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله نن د آسیا د ایمرجنګ جام په پایلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ سي. د عمان په کوربتوب د لوبه نن د کابل پر وخت مازیګر پر 15 بجو پیلېږي. افغان ابدالیان لوبډلې د جمعې په ورځ د نیمه پایلوبې په یوه په زړه پورې سیالۍ کې د هند الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو ملي لوبډله نن یکشنبه له بنګلادیش سره لوبه کوي. دا د آسیا د ملتونو جام لپاره تر اولسو کلونو کم عمره لوبډلو د لومړنیو سیالیو په لړ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده چې نن ماپښین د کابل پر وخت 1:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د اولسو کلونو لوبډلې په خپلو وروستیو دریو لوبو کې فلیپین، مکایو او کمبوډیا ته ماتې ورکړې او د نهو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. په افغانستان کې د سوک وهنې یا بوکس ملي لوبډلې ته د بوکسرانو د غوراوي لپاره د 28مې دورې سیالیو لړۍ پرون په کابل کې پیل شوه. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون په حواله خبر ورکړی چې دغه سیالي د لویانو په 1400 بېلابېلو وزنونو کې د هیواد له 1400 ولایتونو څخه د 278 بوکسرانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بوکس فدراسیون په وینا د دې مسابقو په پای کې به له هر وزن څخه دوه لوبغاړي د هیواد د سوک وهنې ملي ټیم ته غوره سي. د اسپانیا د فوټبال دوو مخکښو کلبونو بارسلونا او ریال مادرید د لا لیګا په 11مه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. دغه سیالي تیره شپه د اسپانیا په سانتیاګو برنابیو لوبغالي کې وسوه چې د لوبې تر پایه بارسلونا 4 ګولونه ووهل، خو ریال مادرید په ګول وهلو بریالی نه سو. تر دې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 1.5 ته ورسېدې او په اول مقام کې پاتې سو. ریال مادرید د 3 نمرو په لرلو سره لا هم په دویم مقام کې دی. خبرونه مو د سهار د 6:00 په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. غور ولایت کې د کور پر کور تلاشی په اعتراض د خلکو دراټولېدو په اړه راپور درکوي چې طالبان ور باندې ډزې کړي او ځینې کسانې ټپیان کړي.
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
یو راپور وایي د جرمني حکومت د تخلیې د پروګرام پر مهال له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لېږدولي.
منګ دینه تفتیدی یو منګ واسینی راغلی او دا حالت تاسو منګ باندې حاکم ک امدا ناتو حاکم ک امدا اروپایان او امدا امریکایان او
د روزګان په چوری ولسوالۍ کې مو د مزار بابا چینی ته بیا یو چې خلک هر ورځ په سایل ورځي.
د مزار بابا چینو وینو دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو شته فری ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري.
د خبرونه په دوی منیمای کې د لوبو له میدان د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
او ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. لوغور ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو پرون په دې ولایت کې پر یو شمیر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږتنې ټپیان کړل. پېښه تیر مازیګر هغه وخت وسوه چې د پسابند ولسوالۍ د سینی سیمې یو شمیر اوسیدونکي د اعتراض لپاره د طالبانو د یوې پوستې مخې ته راټول شول. د دوی اعتراض د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشۍ په وړاندې وو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونه پرون ماسپښین مهال وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمیر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو د امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نومې په راپور کې یاد شي. د سینی سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونو د تلاشۍ پر مهال له ښځو سره ناوړه چلند وکړ چې له همدې کبله د نارینهوو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. د طالبانو امنیتي سرچینې وویل د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول شوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونه هم په ځواب کې ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه معترضان ټپیان شول. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي او په امنیتي دلایلو یې په راپور کې غږ هم بدل شوی دی تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل.
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
خو د غور د ولی ویان عبدالواحد حماس پر خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د سیمې د اوسیدونکو ادعاوې رد کړې دي او ویلې دي چې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو ځواکونو د نشایي موادو د تولید پر یو کارخونه عملیات کول او د په وینا څو کسانې ونیول. خغلی حماس زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو لډل څخه یو وطن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د طالبانو ځواکونو هم د ځان د دفاع لپاره پر بریدګرو چې د باغیانو بلل ځوابي ډزې وکړې. پاینحال کې پسیمه کې د طالبانو یوې سرچینې د خپل نوم د خودلو په شرط وویل چې طالبانو پسیمه کې د کړکیچ د مخنیوي لپاره سینی ته له پاسابند ولسوالۍ څخه اضافي ځواکونه استولې دي. له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واکمنو طالبانو لخوا د خلکو د سولیزو اعتراضونو د ځپلو په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. په یو مورد کې د روان کال په غویی یا ثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دې ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نامه یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. لدې پیښې وروسته د بدخشان ولایت په څو نورو ولسوالیو او سیمو کې هم خلکو اعتراضونه پیل کړل چې د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شول.
ومردل چې په غور کې د خلکو پر اعتراض د طالبانو په ډزو لږ تر لږه د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. پر طالبانو اعتراض کېږي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اعتراضونو مخه نیولې ده او پر خلکو یې ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي چې د طالبانو لخوا پر رسنیو د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې بیره لري له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف نسي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لولوري مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبریالانې له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو لولوري پر رسنیو مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریال چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پس از محدودیت ها شمار زیاد یک زنان است.
له محدودیتونو وروسته ډیرای خزی بیکاره سوی او رسنیو دوی جواب کړی دی. هغوی ډیرای خپل کورنۍ ته روزی ګټله. موږ د بیان د ازادي او د رسنیو د ملاتړ لبنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرې نه کړي.
یو بل افغان خبریاله چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبل هغه کم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبل سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کې او د خپل یو غواخ دی او دغه غواخونو لکه بل مونږ سانسور ته اړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکې ته بیایي. اوس تاسې فرض کړئ چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړای ډیره به ناهیلې شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندخنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
خزینه ډیر په لډاری دو او لتر سره رسونه کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونه شي څامره په معروف له رسونه لمنځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم لري دوی ته مشکلات مخ نسی. د دې په خاطر ډیر خزینه خبریالانو ده او کارمندان رسونه ده چې رسونه بخش کې کار کوي سره ډیره ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلې دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربیره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو، له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
نیوی جرمنی رسنۍ د هغو څیړنو جزئیات خبرې کړي چې شهید د جرمنی حکومت د تخلیه د پروګرام په لړ کې له افغانستانه ځینې افراطي کسان هم د هیواد ته لیږدولي دي. جرمنی د کډوالو په توګه د افغانانو د منلو پروسه په روان کال کې وروسته له هغې وځنډوله چې په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. دا هم په اړه تفصیل
د جرمنی ویلټ ورسپانې پرون په یو تحقیقي راپور کې لیکلی یو شمیر توندلارو اسلام پالو ته چې ګمان کېږي د جرمنی امنیت ته به ګواښ جوړ کړي جرمنی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې چې سرلیک دی څنګه د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړه چې د افغانستان ګواښونه جرمنی ته راشي ویل شوي دي چې دا ډله افغان وګړي له غیر قانوني لارو جرمنی ته ننوتی دي. د راپور له مخې دا کسان په 2021 کال کې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د جرمنی په هغه لیست کې شامل و چې له افغانستانه باید رایستل شوي وای، خو وروسته بیا د جرمنی حکومت د تخلیه د پروسې په اساس د افغانانو د رایستلو پروسه وځنډوله. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشال چې په دې وروستیو کې جرمنی ته رسیدلی هغه انګیرنې او څیړنې چې د ویلټ ورسپانې په راپور کې راغلي ردوي او وایي چې افغانان سولهیز خلک دي او له بدې ورځې په جرمنی کې پناه اخیستې ده.
چې موږ ماجر کیږو دا په دې معنی نه ده چې بیا یو چې دا ډلو ټپلو سره چې موږ خپل د شل کاله د هماغه دوی قرباني یو بیا بیرته هغه دوی سره موږ ارتباط ولرو. منګه خپل د دایښ نه تختیدلیو، منګه خپل د القاعده نه تختیدلیو، منګه خپل د طالب نه تختیدلیو، منګه دغه نظام نه خسته او ذلیل کیدو چې د ما خورته مورته د تعلیم او تحصیل حق او نواخسته منګه دینه تختیدلیو، منګه وسینی راغلیو او دغه حالت تاسو منګ باندې حاکم ک امدا ناتو حاکم ک امدا اروپایانو او امدا امریکایانو.
د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د جرمني حکومت ومنله چې شاوخوا 15,000 هغه افغانانو ته پناه ورکوي چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان جرمني ته ورسېدل، خو دا پروسه وروسته له هغه وزنډېد چې یو افغان کډوال په منهایم ښار کې د پولیسو یو افسر د چړې په گزارونو وواژه. که څه هم جرمنی دا پروسه ځنډولې ده، خو لا هم په پاکستان او د افغانستان په نورو ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغان کډوال د جرمنی د ویزو په تمه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پورزګن کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونو سایلانیانو د جلب او جذب مرکز دی. د ورزګن ولایت په چوري ولسوالۍ کې د مزار بابا په نوم مشهور چینه د ښکلا او طبیعي منظرې لمخې د دې سیمې د خلکو او د ګاونډیو ولایتونو د سایلانیانو لپاره یو زړه کښون کې تفریحي ساحه ده. همدې ساحې ته مو بیایو.
د شنو باغونو پامینس کې د خورا یخي پاکي او سپینو وبو پلرولو مشهور د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادی چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاته کیږي او په خپل منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینه تور غلی.
بالکل تاسو مخ په د چوری ولسوالی ټول ولیدله. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کوم بوتو زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم نه ځکه د دې خلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی چې اوس د ډیرو لري ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل وسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د ارزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلي.
خپل د مرکز ترنکوټ څخه موږ ځوانان راغلی یو ترسو د مزار بابا چې نو وینو دلته ډیر ځوانان راځي د دې د پاره چې مثلا دوی یو شته فری ولري د امن ځای دی یو طبيعي ښکلا لري یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري آباد او بلري مختلف چینې لري خلک راځي د لیدنه کوي ترسو هغه خپل وخت دلته تیر
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
ورشي هلته باندې جو وسلګیان ورته میده هم کړی پخو چې موږ راغلي یو د شپې راورسېدو ماخوتان پر لس بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نشته داسې سیمه ده چې ډېره ښه پزا لري ښه شنګیا لري ښه اوبه لري ښه هوا لري ښه خلک یې جوړول خالي یو مشکلات دی د لارو ده که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا پزا او دا واتر لار لږ سره خراب ده نو خامخا چارواکو سره دا هیله لرو چې جوړې کې جای جنو صاحبانو سره د لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیا ته راشي.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یادې چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولس بجو په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته و د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار بابا چینې یو خواته راغلي ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول د دې ځای د امن د امن خو ټول افغانستان کې دی مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی ده احساسول بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم زایری دا د مزار بابا چینې سپتونه موږ ډیر اوریدلی و هغه کسنګ چې دی ویلی هغه سوبه هغه سی شینګیا او هغه د ناس تکیو چاپریال ډیر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغا ولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینې د اورزګان یو ل تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دا چې نه موږ له ځای خلکو سره متاسفه نه درست پرې قناته نه رسېدلې هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې تر څو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي جوړ کړي خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي وړاندیزونه هم شریک کړي خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پښنی هغه نور د زنور تکلیل دا وی خبره هم ده چې موږ ته وایي چې تاسو د ځای خلکو سره وژغېږي دا سیمه زنیران سي په خپل واک په خپل اختیار کې زنی په خپل واک په خپل اختیار کې کې زنی ورسره بیا دا خبرو سره بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړیږي یو معیاري قانون به جوړیږي او څنګه د سیمه ته چې کوم خپل کې لار ده هغه لار ورته غول کیږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د کابل ځین اوسیدونکي وایي که څه هم د سړک پر غاړه د پلورونکو خوراکي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې باید پر پاکوالي غور وسي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو خوړو له خوړلو وروسته ناروغه سوي دي. سنا کاکړه نور تفصیل.
د خلکو د اقتصاد ټیټه کچه او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیه خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کېږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي، خو یو شمېر یې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کېږي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل:
د میشار بازار ازمې وای سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکي او نور خوړو خوړل هغه سهي نه وای سال شوم. اوس مې نس ناس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خر یو بلوسیدون کې آریان هم مرته شکایت لري:
د می چور کابل بول
ما د چور از غیر سهي پیرکي او نور شان وخوړل او ناروغ شوم، روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یوه خوراک ډوډۍ بیه له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خواړه له 20 تر 30 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکي، قابلي پلو، ریجه او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندویه کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یوه پلورونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: هغه پیرکي چې دوی یې د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپېریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مونږ اول نه زیم صفه کړي، خپاک سوترا صاف زیم ورته جوړ کړي او بل د مچانو د پاره ورته مونږ جالم لګولې ده چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مونږ خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دغه انسان به چې وس پینر سګنو دغه مونږ بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمېر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کېږي باید په پاک او مناسب چاپېریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپېریال یې پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستې، تور او سپین زیړي او نورو ساري ناروغیو لامل کېږي.
د غذایي موادو استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد او خاک او دوړه حشرات لکه مچان او بازشان نوی موجود استفاده وشي. ځینې وخت کې د غذا خرڅونکو چې دي د نن ورځې خواړه کې چیرته خرڅ نه شي هغه سبا تم ساتي. د دې نه باید کاروان او انخستل شي ځکه چې دام دنه د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په ویبپاڼه کې راغلي چې د دغې ادارې د چاپېریالي روغتیا ریاست له وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپېریال د حفظ الصحې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
تاسو لا پیغامونو
نو پرانه نو پکتکانه طالبان حکومت باید سړکونه مخته جوړ کړي بهخه ډیر پیښ کرامسته کیږي خلکو ته مرګزو اوړي ډیر خراب سړکونه چارواکو چم دایره د سمکته سړکونو را پاخه کړي پلونه را جوړ کړي.
نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جومات ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.